السلام عليكم. لما دا وردا قولات نرخل سرين تاثر په تماس کې ما دا قیمتي دا شیان خو نه معلوم خبر دا چې افغانستان کې دا بشارګيستا او ټول خلک به سي په دې باندې صبر وکړي، ان شاء الله سي ټول شیان ټول کارونه به سم سي. الله مې ربانه ده.
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 400,000 انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د غیدارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نشترو او ځنغوزیو ځنګل کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقی وګړي چې له 1500 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنگي جرمونو تورونه ومنل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 500 تورونو له ډلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارودون کې سي ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان ستيفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه شکل د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث تمو. زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تېرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیرۍ، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزي او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننۍ بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د د بحث میلمانه دي بخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو ل قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له معارج صاحب سره په خبرو پیلو. د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کیدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې وارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه زه تاسو ته تاسو تخنیکي همکار ته همداسې میلمه ته اورېدونکو ته زه کوم سلام او احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نه ځي افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولي، دوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي؟ دغه تر اوسه پورې روښانه ده. دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړي که نه ده ورکړي. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا نو اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چانه چې ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې، بیا نو خلک په دې باندې پوهیږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي. باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي، درسته خبر ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته خپل دښمن ته د سره دښمني کړې ده، هغه ته عفو کوي، مګر حق العبد د دوی نسي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خاصو مځکې یا رشوت یا دا بیا نسي کولی چې دوی عفو کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅۍ وایي زه د خدای حکم د حد جزا په تطبیقومه، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نسي کولی توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، یې دې لپاره په کار ده چې به محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم قصي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات پرې دي، یا شخصي کسان پرې دښمني لري. بلکې په توګه سواد او دوستان هم روانې مار خپل طالبان وایي چې په لیلي دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلې دي. صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل میړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای شي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی ته ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس ونه ویلی چې تاسې څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي.
بله مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي، داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
یو بیا عام کسان لکه دا مونږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، مونږ بیا نه په حکومتو کې د کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې، نه په غلا کې، نه په بلکې کوم لاس لرو. مثال یو د پخواني چارواکو خبر ده، دغه ټول معلومه مثلا د بادام باغ کې دمزه کې چا غصب کړی دي ټول معلوم دي، دلته کورونه یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري، دلته خپله په لندن کې په سافتال کې درې څلوېښت تنه یو ورځ باندې ما څلوېښت جوړ کړی وو، دوی ویل زمونږ کورونه په غیر قانوني توګه اخیستل شوي دي. همداسې په نورو جو کې پارکونه خلاص وي، په شیرپور کې مثلا غیر استاندارد دوی خپل هغه سیمه د بزار دفاع غصب کړي، همداسې په ولایتو کې، په د کابل په نورو ساحو کې. دا خو واضح څرګند مشهود جرمونه دي، معلومیږي چې دغه چا ده. یو کس مخکې له شل کلونه پورې هېڅ پیسې هېڅ چای نه درلودل، لوت لغړ وو، اما او بیا اوس تقریبا بودنګ ودانی لري شتمنې لري بانکونو کې بهر دنه اول ته سیګار وای چې موږ دغه کومکونه کړی امریکا او بهر افغانستان ته دا خو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوی د پیسې سوی دي
مننه مارش صاحب وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی خو زه غواړم چې له ښاغلي زرمست نه وپوښتمه ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي انګېزه د دوی څه ده
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته ګران مېلمه مارش صاحب ته تاسو فکر وکړئ چې د کمیشن تماس زان د لپاره یو مشورېت په تلاش کې د طالبانو د اقدام چې دی دا په ظاهري توګه باندې یو ډېر یو پلمه ده چې نړیوالو ته وښيي چې موږ هغه خلاص ده او ټول سیاسونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه پخا چې وه او نو مدني فعالیتونه هغه رقم دی چې په خاچو یعنی مدني فعالیتونه مله تقریبا بشپړه بندیز ده نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کوم ګارانټي نو دا سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف الته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیرم راغی پاکستان وزیرم راغی نو زه فکر کوم چې دوی کوم خاص رول التولوبوي یا کوم غیر د افغانستان سیاست او پامیت باندې ولري بل دغه سیاسون چې دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښت ځای پیدا کړي په حکومت کې کوم چانس کم هم دی نو دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې او دغه نه دي اختنه دي او لاسونه پاک دي کیدې شي چې د مشاورتونو او د پوسټ باندې ولګيږي کني زه فکر کوم چې دوی به د څه خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري په حال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکي لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه خاغلی عبد الله عبد الله دی خاغلی عبد الله د ولسمشر اشرف غنی د جمهور ریاست په تیرو دوو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امر الله صالح د پخوانی ولسمشر لمړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبد الله د دولت دوهم سړی وو له خاغلی غنی نه وروسته د عبد الله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوه نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو یعنی عبد الله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې
عبد الله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړه دی د امر الله صالح سره اړي کې شي نو نه د بلخ په خالي والی سره اړي کې شي نو کومه تاسو ته ګورو نو د تقریبا په ډاک باندې پاتل دی او د دې لپاره به بهترین ځای هم دا وي چې طالبانو کې د لک مخ پیدا کی او لک یا شي اړي کې ولري نو تر څو خوندې پات شي نو عبد الله خو د څه خاص رول نشي له بولای نو د دې ته تل حال د رولي چې دی ولوبه وی او کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په منځ کې پیدا شي ځکه چې عبد الله هغه چارواکي دی چې د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل شنه بیرغونه پورته کړ کته چې د خلکو وجنه یې کتل ته بمباری کوي او که بمباری هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي سو د طالبان د منځ لا شي عبد الله هغه شخصیت دی چې په تیار راغی په هر کې دا طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نکاو چې د افغان ورور په حیثیت تور ته خطاب وکي د برادرای حکمتیار په نامو طالبانو ته خطاب وکړو نو طالبانو خدای او ډېر خو پریکړه کړې ده چې غیږ خپل خلاص پریښي ده او حتی د عبد الله شانتي په شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنگي دي دي د پریښي دی او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر پلس پوینټ ده چې هغه خلک چې د موږ سره جنگېدل دا د موږ ته اوس راځي او موږ به پر امنیت نیولای ده
مننه مارچ صاحب دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوی دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلی وسیق دا خبره کړې و
مخکې د سپورتنت زوبر کې اوس حقیقت به د خلکو ته وایو د افغانستان کې لوبه څه ده پردې ده وسم پردیان دا لوبه چلې طالبان تر ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کارونه ترسره کړي. کنی ګورې سل فیصده یا سل سل نه خاوره دوی په لاس کښې تر اوسه پورې لسو میاشتو کښې دوی ولې خپله کابینه نه ډال دی. یعنی مشکل په دې کښې څه ده؟ فرصت ساتي، وخت ضایع کوي، تر هغه چې نړیوال د اوکراین مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دغه مسایل بد حل شي، بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکراین مسله خو بیخي د اوس مسله ده، طالبان لس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي. له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده دا لوبه؟
کله چې په دوها کې تړون لاسلیک شه، تړون ماهیت بل ډول و. که موږ درېمې مادې ته وګورو، هلته د حکومت د ائتلافي په اکرم باندې بحث شوی و، د زعامت بحث شوی و چې به درېم کس وي طالبانو ته، نړیوالو ته، پخواني کسانو ته، دوی ته به یا ملت ته د منلو وړ کس وي. همدغسې به په طالبان د په جمع د پاک سیاسون او کدرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کښې دا په واضح راغلي چې یو ائتلافي حکومت به وي او په د بین الافغاني خبرو په پایله کښې به راځي. دا لوبه بدله شوله، د اشرف غني به یو فرمان ورکوي، موقت اداره به جوړېږي، د امارات کلمه به طالب ته منصوبه وي، د راتلونکی حکومت به په زور نه وي. دغه سناریو بدله شوه، په بل ډول لاړله. پخواني حکومت چارواکي ته وویل شو چې تاسې وځئ له خاورونه، حکومت ورته پرېږده. یې
چا ورته وویل چې وځئ له وطن؟
دا غرب امریکا وه، خلکو چا چې لوبه کوله. اوس هم امریکا بله ورځ یو وزیر د خارجي ویاند یا د پوځیان وویل چې موږ په افغانستان کښې اوس هم څار کوو. معنی دا چې ډرون تیاری ځي ورته څار کوي. همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کښې تیاری لیدل شوي الوتکې.
مارک صاحب وبښئ، دا د څار مسله خو ډېره واضحه ده. دوی په افغانستان کښې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پېښولی شي څار کوي. مګر فکر کوئ چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیله ده؟ یعنې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوئ؟
بلکل بلکل، دوی وویل چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بېرته لاړ شو د خپل امنیت کښې کله ګواښ وي. نو دا خبره معنی څه ده چې هلته ازادي او استقلال نه شته نه چا موږ په زور اویستلي، موږ بېرته کولی شو لاړ شو. دا یوه مسله. دوهمه، خپل امریکا یا د امریکا متحدین غوښتل چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګرونه په لاس کښې ورکړي. په دې مسله کښې یو څه حساسیتونه موجود و، ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هېوادونه چې دوی داعش په خپل لاس جوړ کړه او هرې خواته انتقال کړه. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا هغې راوستلي دي، مثلا د میدان هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کښې ورکوي. کنټرول د هوایي ډګر معنی دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي. داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي، دا مسایل به څوک کنټرولوي، څوک څه په دې باندې پوهېږي. وخته د ډاکټر عبدالله او د کرزي غږ اوس دوی ته هدایت سوی ده، تاسې په افغانستان کښې اوسه. کرزی دې لپاره چې په هغه وخت کښې خلک وهم کښې و او بل د دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي، هغه ته ګارنټي او تضمین ورکړنی څه دیارلس کال یو ځایم د افغانستان ته چې ټول بمبار
له بس نه لرې لاړ نه شو. مارج صاحب وبښئ، دا د تجربو خبره چې ما مخکې یاده کړه، دا ځل تاسو نه بیا هم پوښتم، خو غواړم د همدغو وروستیو خبرو یا تبصرې په باب مو د ښاغلي زرمست نظر وپوښتم. زرمست صاحب، که لنډ راته ووایاست، ښاغلی مارج وایي چې امریکا د طالبانو په پرېکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاده کړه، څومره دخیله ده فکر کوي امریکا یا نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په چارو کې، او مخصوصا دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي؟ که دومره دخیله ده بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورئ، دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو په پرېکړو کې چې طالبان یې کوي. لیکن دا ویلی شو چې کوم پرېکړې چې کېږي ټول نظرسنجي کېږي، د امریکا خوښ هم دې کښې سنجول کېږي، د همسایګانو خوښ هم په دې کښې سنجول کېږي او هماغه رقم پرېکړې کېږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولی یا دا سوچ نه کولی چې موږ څخه نړیوال لرې نه شي، نو فکر نه کوم چې دغه چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي هغوی په افغانستان کښې دا رقم ګرځېدلي. لکه څه رقم چې مارج وویلي، دغه دوه چارواکي چې دي دا تر ټولو نه زیات ګرم خلک بلل کېږي په افغانستان کښې، خصوصا د طالبانو د پرزولو په وخت کښې. نو اوس چې دوی راځي نو دا یو ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته ووایاست زرمست صاحب، بیا به بېرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي معرج نظر وپوښتو. د پخواني حکومت تقریبا ډېره برخه چارواکي په فساد تورن و او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دغه کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
داسې ده چې دغه خلک چې مخکې په دې خپلو پوستونو باندې کار کول اکثره اهل کار نه و، او د چې راضي او یو هواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي د غوډي تجربه څخه ګټه واخلي او هغه سره خبرې وکړي هغه سره په تماس کې اوسيږي او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړه فیصله کوي په جمهوریت کې هم دا رقمي په هر شي باندې انتقادونه کوي هر شي کې مخالفتونه کوي بیا چې حکومت تراشي بیا هغه ډېری هغه خالي پریکړه چې هغه تیر حکومت کړی دي دوی هم هغه مخکولي ځکه چې هغه د هواد په ګټه باندې نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د لړپوړو چارواکو مشورې ډېری اړینې دي او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي دوی ته معاشات مقرر کړي دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربه څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارش صاحب ستاسو نظر.
ګوره دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې. دمه د واقعیت خبره ده. قحط رجال نه لته په بهر کې او په ډیر مستقی ژوند پاکستان دی. کریشتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه دوی له پوهې نه پروفیسری نه پروفیشنلی نه استفاده وکړي کسان تسته نه دا بدنامې چیرې دلته راځي او بل دا په سره درته وایم بعضې ځینې چارواکي نه ځي هغه لیږل کېږي دوی لاس پوچې و نورو ګاونډیانو ته سیمې نورو هیوادو ته دوی ژمن کسان دي دا فشار چې په طالبانو داسې ائتلافي حکومت ده کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت له سوری نه ډېر ائتلافي حکومت له ایران له تاجکستان ډېر که پاته له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ده هلته خو یو کورنۍ یو قوم حکومتونه کوي مدلته مطلق ائتلافي ماندی بانه ورته کې چمتا کسان راوي
اما دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی یعنی یو ډله ده
کډاله د پنګستان کې یو ګوند اكيد د مرمر چا تا خور کې پم دا اوس مزبک او زازارا تاجک پنشر ټول په حکومت کې سره مرم په ایران کې خپل نه سنی اجازه نه بلوچ اجازه نه ترک اجازه نه
ولې په هر صورت دا د ډیر لوی بحث مسله ده.
بالکل دا
فکر کوي چې طالبان به دوی ته د کسانو ته دندې ورکي
کچیر اجازه ولري د کار ته طالبان بیا بالکل ارڅ کولای شي ما وخت مې د ډاکټر عبدالحم څخه پاتې سپغه د تعداد ورکړ سره ځکه د مقامت مساله وه اته پنځه کې ډېر لوی لوی سلایب ذخیرې پیسې څخه په باندې قرضه واشرف غنی وخت دوی ډاراو او هغه د 700 جنرالانو جوړول هرڅه په خپل سر هم کوله د امریکا او غرب غوښتس د تصفیه سي دغه پراته د مقابلین بویره وته مثلا ک چیرې طالبان لار سي امریکا اوزي امریکا پلان دوس د جنوزي ترن لاستیک د ویتنام مثلا نسيات جنوسایدونه سي کورنی جګړې ونې سي ملامت نسي هغه واستي خصو د پاره عبد الله تکین او واست به کینه تب نو وزه تضمین هغه ورکړل دې لپاره چې پاسه به ډېر چېغه ولې چې ماته اجازه نه سي اجازه نه ساده هندستان ته بوته برته خپل ځای ته راغی هغه وسله وخت تصفیه کول دغه دې مطلب چې نور دې تهدید جوړ نه کیه دغه له واحد له خپل دار نه چې طالب سره ډېر جنگونه کړی و ډېر جناتونه کړی و لندغرانو دې له دار نه خپل دې مقامت نه کی هغه مسله حل کړل مقامت وسله ټوله ټوله سره برته پروژې څه وسنه دایز جوړي او قایبي جوړي او دا جوړي هغه نور مسلې دی وم دې ته ما خلک مجبوري چې مو د لته ورسې ځکه جګړه په افغانستان کې به ثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیان هم د نړیوالو په ګټه باندې ده مونږ چې ګورو ته مونږ مشکل په دې کې ده د حالات ګوم ده
به هم له بس نه لري نه زه مارج سبو به
یعنی مطلب دغه حالات چې ورته ګورو د ګنګ حالات کې مونږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوب پر دې ده
مننه ډیره زیاته فقط ورستۍ دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه د خلک چې افغانستان ته ستنېږي د پخواني چارواکي څومره د دوی ژوند خوندي دی زرمست صاحب
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پټ چې د هغه بشپړ امنیت اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی او سپری چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغه پورې به دوی خوندي هیڅ تهدید ورته نشته خو کچرته د شمالي مقاومت وګړي چې د یو مثلا اورانه کې نو کولای شي کېدای شي چې د هغوی د خوایا د دایښت خو دلته یو تهدید موجود دی خو بیا هم طالبان بشپړ واک لري او تر څو پورې چې دوی وګړي چې دوی خوندي پاتې شي نو فکر کوم چې دوی په بشپړ توګه باندې خوندي دي
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړی
طالبان د کومګو ګورو دوی چې هر افریقل کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا او طالبان په دې کې یو ډېر ښه ریپوټیشن لري د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه به د طالبانو ضمانت ډیر قوي وي او چې هغوی وغواړي چې یو چاته مسنونیت ورکړي نو بالکل دا د باور وړ دی او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډیر زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه بیا هم له معارش صاحب نه کومه، بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی له څه نه ډاډه دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل خپلو کورونو ته؟
امنیت خو څنګه سي زرما سویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته او طالبان هم تقریبا د همدوز کرزي او رشید الله په کورونو باندې طالبان پیره کوي، یعنې وګ خپل امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخه اهداف له خوانه له ډل له خوانه د یو خاص موخه لپاره که چېرې لپاره که دوی ترور کېږي یا بل بس هغه نو هر څوک ترور کېږي، هغه امنیت خو دا ستاسې د داعش نوم پرې ورکړي یا مثلا د خپل ډلې نوم پرې ورکړي یا دو شخصي دښمني نوم پرې ورکړي د یو خاص موخه لپاره خو هر حالت کېدلی سي، هر څوک کېدلی سي، اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وایي. او بل په زمن کې دوی څه تللي دي بیا هم زه تاکید کوم چې دوی نړیوال یا د خپلو لاسپوڅ چې ورته کوي د هغوی ضمانت او ګرانټي اخیستي خصوصا د پاکستان له خوانه.
ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخکې مال غغلی زرمست نه مو پوښتل، د طالبانو د خپل کسانو نه څومره ویره شته چې لکه ځینې نور پخوانی دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نه ووتلي، لکه هغوی چې په نخه کړل سرتیری مثلا پخوانی د پوځ او د امنیتي ځواکونو قمندانان په نخه کړل، همدغسې به دوی ته د خطر پیښ کړي؟
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان په خوا مونږ تاسو کته سي طالبان مشران په قطر کې د امریکا او غرب نړیوالو سره ناستو د یو شخص په اسم د شخصیت روسي ته چین ته سفر نکول، اما موږ امریکا هم د عسكر طالب ته په تورست په نوم باندې جنگ سره کو زندان ته چو مړکوي او لوبي وی روانه مثلا دا وي. اما که چیرې داعش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي یا بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي، دا وزن یو خپله طالب وایي دا پروسه نه خلک وډره کې چې رانسي یا نه پالیسي نه وي او دوی دا کار وکړي، هغه بیا سیاسي لوبې دي کېدای شي داسې قرباني شي دا کسان او بغیر هغه نه څو غرض نه ورته کې دا طالبان د شهرت دپاره ښه دي چې زیات ته راځي. اما وګورو چې دوی ته اوس څه ورکوي، څه امتیازات دنده ورکوي که نه ورکوي، ځکه نور خلک تشویق شي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمنو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای ووریده. د 15 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.
لورزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا لورزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپا الله چوپا دا زمان دې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپا الله چوپا دا زمان دیدار